ځانګړی پروګرام لرو. زما رایه زما حق خو 12:30 د لنډ خبرونه لرې ځوان مراد څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله په تیرو 4 ساعتونو کې 10 وسله وال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یو برید کې 10 طالبان وژل شوي. طالبانو هم دا برید تایید کړی دی خو وایي د وژل شو شمېر 2 دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ننداری ته وړاندې شي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځانوژن کې برید وروسته نوې ډیلی له پاکستان نه غوښتي چې پر خپل خاوره دي تروریستي او سخت دریځې ډلې وځپي. د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې پر غاړه اخیستی چې په پاکستان کې ځای پر ځای ده. د امریکا د بارنه چر وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بے بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په روسي ځانوژن کې برید کې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لاس و. او د هند هوایی شرکت ایر انډیا په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته خپلې الوتنې له سره پیل کړې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه دي. ونې بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشي او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړي کړي او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند د چارواکو او ملکی دولتي کار اونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسی. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملي کېدو ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو 12 مادیز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. د دغه فرمان لمخې د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
د افغانستان دفاع و کورنۍ چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د 1400 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي.
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې لراغلي اصول سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف شوي چې د 1499 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داس محل صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی وو. افغان ولسمشر پراتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او چارواکو د نه مداخله په اړه بل فرمان هم صادر کړ. په دغه 4 مادیز فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو له خپلوا کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون طرح تعدیل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح سو چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمیشنرانو په لرې کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدې په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نه سي. څومره دغه قانون له پخواني هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی؟ په دې اړه مو بحث رابرلی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروا امینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله حقپال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له امین صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمیشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه تعدیل سي. اوس خو دغه سوسول تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدام د حکومت لخوا ده؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتللو دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یوه ښه د تېښتې لار وه دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د توب لپاره او د خوالي لپاره باید زیار وایستل سي. د کمیشنرانو د تعیین موضوع، بل خوا د ولسوالیو شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمیشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا هغه ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس موږ هرکلی ترې کړی او کوی. او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپوه په صفت باندې که درته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه شی زیات شوي دي، تعدیل کې څه شی راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، میرمن امینی او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپل ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سمورودو په شاوخوا کې کیږي، چې له لسمې مادې نه تر یو لسمې مادې ځینې موارد په بر کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتاک سره به دغه ستونزه او دغه خلا ډکه شي. ګوري، زه د حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زموږ د دغه برخې چې د ژوند یوه مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکې او د عدالت تامینونکې برخه ده، دې کې ستونزه ده. دې کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زموږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زموږ غږ اوري. اصلی مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به پراتونکو ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولای سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسی جرګې په ټاکنو کې دا یو مسله نه و چې تاسو ورته اشاره وکړي چې دا د قانون خلاف، ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوی او موږ دا کار کوو. له قانون نه ښکته دوی طرز العملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ما ته یو کس وښي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلا وه، نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلی مسله سیاسی مسله ده، د ارادو مسله ده، د افکار او د انګیزو مسله ده، نه دا چې تاسو راسی په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تېښتې لاره په قانون په غاړه ورواچي چې دا د قانون مشکل. زه څو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسله ښه واضح شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلي دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد بدواسي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشاله شول چې دی وړول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاس په خیر وتړلې او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بل اخر پر ایګری سره به د خلک راځي او د کمشنرانو او درل شاد رئیس په توګه ټاکل کیږي. پس دې کې به څه تور اوسې که په فرض کو دا سیستم هم داسې وي احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی په اصطلاح هغه ته یې لس قسمه ورکړي وي.
خپل څه بې ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه هماغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سمت له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل کار یې شروع کړ هغه سیستم چې هغه ته زیان ورساوه د خلکو باور یې په انتخاباتو کم که دوی څه ډول چې لازم او د قانون له مخې رفتار ونه که نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حضرت چې په افغانستان کې یو څه ناڅه له کمیټې نه زیات رول لري دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کېږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه ناڅه ښه والی نه وینئ؟
ګوری افغان صاحب زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت درکوم پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې تاسو نشئ کولی کوم سړی چې فکري تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده ظاهرا به وایي چې ما زه مثال درکوم دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تېرو کې په تېرو کې له 2004 نه را په دې خوا کوم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره د جمعیت کسان نه وو د حزب اسلامي کسان نه وو که صحیح ده په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې داسې نه ده چې اوسني قانون کې پخوانی دا زما مخ ته پروت ده. دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدی په وخت کې باید د سیاسي احزاب بغړیتوب ونه لري. اوس هم دا خبره کوي زه دا وایم ګوري دلته خو صحیح د قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم اپ اصلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده دام تر کړی ده فکري تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصلاح په یو کرښه باندې له منځه نه ځي. افغان صاحب محترم موږ یو ډول دغه خپلې ناکامۍ پټو یعنی حکومت خپلې ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړي. زه تانه بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنې په شمول دغه کسان معرفي کوي صحیح تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي دا کوم ماشین ده په قانون خو متن د لیکلې صحیح ده لري نه لرم بس دوغه نه
قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد
راغور کی دا خبره مهمه ده. افغان سي محترم دا ډیره مهمه خبره ده دا به فکری مسله ده دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برالې سوي چې د انسان په اصطلاح داخل مطالعه کوي.
درنو ریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي خو د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروجانې تاسو ته راځو دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شی چې تاسو غوښتنه وه ترسره شول په دې قانون کې د تاسو د تعدیل کې د تاسو غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډېره مننه. زه موږ د میلمه خبرې تاییدوم. په تېرو ټاکنو کې هم مالي فساد اخلاقي فساد یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل سوي وو. یعنې په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه خو قانون د تېرو ستونزو د یو تر یو حده پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې د له منځه وړلو خبر چې دوی وکړی چې دا قصدي دا کار سوی ده د ګزینش کمیټې ډېر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تېرو ټاکنو کې هم د ګزینش په کمیټه کې ګډون درلوده هلته مو د 600 کسانو هغه اسناد کله چې څېړل تر څو دوی بیا د کمیشنرانو لپاره هغه لسته ورسي تقریبا یو میاشت او 15 ورځې وخت یې ونیو او که دا کار مو بیا کړی وی په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان سوی ده ټاکنیز ټکټونه اعلان سوي دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده نو په داسې وخت کې یو میاشت او 15 ورځې یا لږ څخه کم و زیات وخت د ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه بلکې د سیاسي احزابو د افغانستان د حکومت او د دغو 18 ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري دا د دوی ټولو نظریه وه او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیده د حکومت انعطاف پذیري وه چې حتی دوی وایي هغه لست چې موږ ته راځي او له دې څخه کمیشنران انتخابوو دا هم تاسې خوښ کوي چې بیا حکومت په دې تورن نه سي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه دا کمیشنران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي او تخنیکی مسائل ته ډیر اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعات ته ډیر پاملرنه وسی. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نوماندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه وه د تیرو بحثونو او ناستو په ټولو کې حکومت له دغو طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوې چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو
حقپال صاحب خو به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یا د په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکري یووالی ډېر وخت بنیو. اوس موږ تاسې ولیدل چې په ډېر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته که او هم یې توشیح که هم دا کار اقدام یې وکړه. څه انګېزه لري، یعنې حکومت څه انګېزه لري په دې باندې چې ډېر چټک کار یې وکړه؟ د خلکو غوښتنې په پام کې ونیولې که تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوا چې تاسو نسی سره بیلو په هیڅ وخت کې پیټولنه کې زمنګ ټولن لاغې نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسي په اصطلاح کړکیچ او منډې تړلې روانې دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په اوبخې د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزابو د حکومت په سیاسي ارادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندي پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې وروستیو کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنیو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شایې ناستې لرلې، دا مسجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دواړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اصطلاح مصیبه او انټرویو کړی وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولسی قیمت پرې کړ. هغه د برخلي کې نور دی ویلو لپاره زه ورته هیڅ نه لرم چې هلته باید څه وویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده وه چې د بحث د تحلیل باندې ارزی نه.
که سیاسي برخې پرېږدو تخنیکي برخې ته راسو، حکومت کمیشنران لرې کړل، قانون تعدیل کې ستونزې په پخواني انتخاباتو کې موجود وي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود وي د قانون په تعدیل د نوي کمیشنرانو پر اتاک سره به دغه ستونزې په راتلونکي انتخاباتو کې حل نشي؟
هرګز به دا کار ونشي. په څو دلیلو زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون و سیاست سره لازم و ملزوم دي، یعنی په اصطلاح د یوې سکې دوه مخه دي. که هر وخت مو سره بیل کړل بلاخره په اصطلاح بحران رامنځته کیږي، حتی بیلیدونکي نه دي. ولې؟ قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي، پس تاسو څنګه کولای شئ چې دا دوه برخې سره بیلې کړئ؟ دا بیلیدونکي دي، دته نه په افغانستان کې نه خیم، د واشنگټن په اصطلاح له سیاسي کوټې نه نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجنګ پورې او د ملګرو ملتونو تر سازمانه پورې چې دا دوه اړخه بیلیدونکي نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپله ناکامي پټه کړي، یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پاته نړیوالې ټولنې ته، حتی د دې هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مونږ خو دغه د تعدیل راوسته او قانون مو سره تغییر کړ، بعد له دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خارې واچوي. ځکه دغه ناکامي په اصطلاح رسوایی بې کفایتي دا زمونږ د منطق او زمونږ د فرهنګ یو ورځنۍ برخه شوې ده. اوس په دې باندې مونږ په قاضي ګم نه بدم نه را باندې لګیږي، ډېر داسې جدي حساسیت هم نخوي. ولې؟ یوه نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي. بیا هر وخت چې راسو د ځینو افرادو په تغییر او تبدیل سره په اصطلاح د ځینو مادو په تغییر سره داسې وښیو چې بعد له دې به دا کار نه کیږي. لیکن اتلس کلو تجربو خو دا ثابته کړې ده کنه.
دلته ګرچې د حکومت نه استازي څوک نسته، خو له دې نه وړاندې چارواکو په وار وار سره په ځانګړې توګه رئیس جمهور ولید چې انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. اغلې منی که درته ووایه چې د غوښتنې د تاسې وې، غوښتنې تاسې ومنل سولې، دا کوم پروسه چې په ټولو کې تاسې ناراضي، څه فکر کوئ هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجودې وې د جمهور ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې له دغه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده وي که موجوده ستونزه به حل سي؟
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي، یعنې په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه، اخلاقي فساد، مالي فساد، یا دوه ورځې ټاکنې، یا هم تخطي، تقلب او ټاکنیز جرایم، اوس هم هماغه موضوع ده. مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کېږي، د کمیشنرانو د تعین موضوع ده. په تیر قانون کې د دوی د تجربه مسله هیڅ نه یاد سوی او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وی دی ورشته کولای سی هغه کمشنر سی. خو په نوې قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو ترڅنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبری په برخه کې ولري. دا یو مثبت نقطه و. د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله. لنی کمرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم خیانت یې جای ورکړه. نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ته رسیږي، زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه. دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله. د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول. حتی اقل باید 25 کلن وي، حتی اقل او حتی اقل لیکل او لوستل باید زده وي. یعنی په تېره کې د ښځو لپاره مخصوصا د مېرمنو لپاره چې په افغانستان کې لرې او پرتي سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو مېرمنې ډېرې کمې درلودې، نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ. بله مسله د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کېږي. دا ډېر ښه مثبت خبر و. د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی، ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړې رشته د ټاکنو لپاره نه لرو، دوه کسان به د کمشنر په حیث راځي خپله دنده به ترسره کړي پرته د رایو د حق څخه. دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي.
اقبال صاحب، یادونه وسوله چې په دوړو کمیسیونونو کې باید دوه بهرني داسې څارونکي په توګه دوه نمایندګان باید موجود وي. دغه د بهرنیانو دوه کسه استازي په دوړو کمیسیونونو کې، آیا دا له شفافیت سره مرسته کوي کنی کوي؟ او بلخ به د انتخاباتو او مشروعیت زیان نه رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه ده، د افغانانو په واسطه پروسه ده؟ که چیرې بهرنیان کې ملته مداخله وکړي یو ډول استقلالیت خو به زیان نه رسیږي.
بهرنیان نسی کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکړي، ځکه خو دوه کسان به وي. هلته خو سیستم ده، دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجراءات ترسره کوي، قانون خو دوی تطبیقوي. دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي؟ بل د دې موږ پخوانۍ تجربه لرو. تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و غړیتوب یې لره، د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره، چې بالاخره کرزي بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې اغنه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوي او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې. اما آیا هغه ټاکنې رڼې وې؟ تاسو شاهد نه وئ، نړۍ شاهد نه وه، افغانستان شاهد نه و. دلته چې اوس کوم کار شوی ده، دا یعنی نشي کولی چې رونوالی تضمین کی. ځکه نسی کولی، اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي. دقیقا صحیح ده، په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي، کوم پروسیجر ده، کوم چې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي. اما دلته خو افغانان دي، همدغه خلک دي، دغه احزاب او استازي دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده. یعنی کله چې نړیوال څارونکو په انتخاباتو باندې څار وکړي، مشروعیت زیاتیږي، اروپایي ټولنې نړیوالو ته مشروعیت زیاتوي. دلته د مشروعیت موضوع مطرح ده، یعنی یی دوی شتون مشروعیت تثبیتوي.
زه فکر کوم که چیرته په حقوقي لحاظ حکومت ورسره هوکړو که خو بیا مشکل نسته. په نور نړۍ کې یعنی دا یو اصل شته چې د نورو هیوادونو څارونکي یا د ټولنو یا د سازمانونو څارونکو د ځینې هیوادونو اجازه ورکوي، ځینې نه ورکوي. دا په اروپا کې هم ده، په روسیه کې، په ارجي کې دا مسله شته، په خصوصا په کومو هیوادونو کې چې د درغلۍ او تقلب او د سیاسي او سازماني تقلب په اصطلاح شونتیاوي یا تشویش ویل نور ادارو سره، او برعکس دغه هیوادونه دی هغوی ملاتړ ته ضرورت لري. نو دی هغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده، او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده. خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري، زه په دې باوري نه یم، ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکراري مقررات ده چې نتیجه به ونه لري.
امینی صاحب، دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذیدونو وروسته و ورځې هغه ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي، مدني بنسټونو همدارنګه د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي. تاسو مطمئن چې په دې ورځو کې به ټول وتوانېږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران وتعین کړي؟ تاسو مطمئن یې؟
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي، د دې تر څنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي او له دغه 8 کسیز لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره، د دې تر څنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کیږي، وروسته له هغه به د کمیشنران تعینېږي.
بخنه سزله غړم دلته توزیع کما د دې تعین سیستم په رای چونه باندې ده، یعنی حکومت کسان سي الته دوی باید رای واچي چې چاړي زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې ورسته څوم کې رای کم وړي او د کمشنر په توګه
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، خو دلته یې یو استثناء راغلی په قانون کې کول اسمشر خپل زینافه او دای کاندید و، نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي، هر کس به د 14 رای حق لري چې دوی رای وکاروي او هر چا چې ډيري رای اخیستې وي هم به قومي ترکیب ته نظر تنیول کیږي، هم جنسي ترکیب ته نظر تنیول کیږي، ورسره لغبه دوی کامیابیږي. که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پورا رای ونه خستله، دغه کس چې ډيري رای وړي دي، یو میرمن مثلا ډيري رای وړي دي، حتی که کمی هم وي، دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورسي. یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نمانده، یعنی که دای نمان نه وای بیا مخکې طریقه چې ما تاسو ته ویلې هغه به کارول کېده. یعنی اوس په د افغانستان کې مشران 13 نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي، د دارلنچا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي او بیا رئیسان به دوی په خپل رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي.
حق پات سپدا قانون کې یادونه سوي ده چې رات اوس خو د ولسی جرګې رائے خلاص سوي دي، راتلونکي پارلمان چې کل راځي سیستم به مختلاتي کله واضح کې مختلط سیستم څه ډول سیستم؟
موږ په مجموع کې دوه ډوله فیصله ټاکنې لرو، یو انتقالي او یو نه انتقالي دونکو رائے. په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوې ده کوم ډول دی ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالیدونکي ده چې په اصطلاح سل په سل انتقالیدونکي وي، او نه هم هغه ډول ده چې په خوا په افغانستان کې وو چې رای نه انتقالیدونکي وي. یعنی یو په اصطلاح د
کله چې څوک له نماندینه تیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال،
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې په اصطلاح یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کولای شي چې دوی یو بل ته رای نه تیر سي. او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي یعنی په حقوقي لحاظ یو تعریف لري، چون تجربه شوی دی په نړۍ کې نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے. اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیږوي د انتقالیدونکو رائے،
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالي کې د خلکو پرې باندې یو ډول معاملې اکاندید کې کنه،
ما هم دغه خبره خودل چې اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو، او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا ټاکنې وشولې، یعنی انتخابات وشول، ځکه چې 80% دي نه کې دوه احتمال شته د سیاسي اړودل ته چ پکتو سره. خو که فرض کو وشولې دا به د افغانستان د خلکو پرایو یو بل لوبوي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي، او د فساد لمن به په کوم حد ته چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب که تاسو راته وایئ چې دا د رای انتقال مسله څومره ښه مسله ده، تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه، لکه مخکې چې حقپال صاحب ول چې کېدای سي بل بحران رامنځته کړي، رای باندې معامله وکړي کوم کاندید؟
دا موضوع سمه ده له سیاسي نگاهنه، خو له حقوقي نگاهنه دغه طرحې چې موږ ورکړي دا ټولې په قانون کې راغللي. په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلې وای، خو زموږ طرحه یوازې دغه وه چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي. د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده.
مننه. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقو چارو کارپو او استاد نصرت الله حقپال نه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
موند میرمنی دیا آغا میرمنی
من خیز رئیس دالشا چه دقا اینجن دی دقا کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.